د سات لاندو خبرو ته خبرونو ته چې اجمل اندی وړاندې کوي.
افغان چارواکي وای په ننګرهار کې د داعش لخوا برمته شوی څلیرش کسان ژغورل دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی وای د چپلیار ولسوالۍ د سلوزو قوم د څلیرش قومي مشان او سپینګیری چې داعش برمته کړی وو د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې خوشی شوی دي. په سمنګان کې د سکرو استلو په یو خپل سری کان کې اته تنه کان کیندونکي د ګازو د چاودن له کبله وژل شوی دي. ملي امنیت ریاست وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له یو اندازې جنگي وسایلو سره نیول شوی دی. بلخوا په هرات کې ځایي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې د ملي امنیت د ریاست مامورینو د تروریستي بریدونو تنظیم شوو جرمونو او ورانکارو فعالیتونو په تور لږ تر لږه دېرش کسان نیولي. په هلمند کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ دوه نوې پیښې ثبت شوې دي. د سنگین او واشیر په ولسوالیو کې دا دوه پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوې چې د طالبانو تر واک لاندې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی او د هیواد ته په سفر ورغلي د پاکستان صدر اعظم عمران خان سلا کړې چې پر خپل شریکه پوله د ترهګرۍ پر ضد مبارزې لپاره د چټک غبرګون یو ګډ ځواک رامنځته کړي. دا خبره نن د دواړو هیوادونو د چارواکو په شریکه خبري غونډه کې یاده شوه. او د اوکراین د ولسمشر په انتخاباتو کې اوکراینی کومیډین ولادیمیر زلنسکی د خپل سیال پیټرو پروشینکو په وړاندې د پام وړ بریا خپل کړې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو چې ناجیه صاحب یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د کرکټ د 2019 نړیوال جام لپاره افغان لوبډله اعلان شو. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبره کړې اعلامیه کې نن ویلي چې د غوراوي کمیټې 2019 کال د یو ورځنۍ نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیز لوبډله اعلان کړه. په اعلامیه کې راغلي چې د لوبغاړو په دې نوملړ کې لوبډل مشر ګلبدین نایب، شهزاد محمدی، نور علي صدران، حضرت الله زازی، رحمت شاه اصغر افغان، حشمت الله شهیدی، نجیب الله زدران، سمیع الله شینواری، محمد نبی، راشد خان ارمان، دولت زدران، افتاب علم، حمید حسن او مجیب زدران شامل دي. همداشان اکرام علی خیل، کریم جنت او سید احمد شیرزاد د احتیاطي لوبغاړو په توګه اخیستل شوی دي. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت احمد سی ویلی چې دغه لوبډلې د هغه 33 افغان لوبغاړو لمنځه جوړه کړې چې په سویلي افریقا کې له تیرو څو میاشتو په تمرینونو بوخت وو. خغلی احمد سی د تیز توپ اچون کی حمید حسن بیرته لوبډلی ته راګرځیدل هم خزیره بللی. د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ګلسرخ ترنوان لاندې د تکواندو سیالۍ ته چمتووالی نیسي. د دغه فدراسیون مشر ډاکټر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې سیالۍ به مزار شریف کې ترسره شي.
د جام ګلسرخ در ولایت مزار شریف خواهیم
داشت. نوموړی وویل چې د سیالیو مخکښ لوبغاړو ته جایزې هم په پام کې نیول شوي. او د هندستان د کرکټ په غوره لیگ آی پی ایل سیالیو په سلوختمه لوبه کې به نن راجستان رایلز او ډیلی کپیټلز لوبډلې به د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ډیلی لوبډلې په روانو لوبو کې تر دې دمه شپږ لوبې ګټلې، خو راجستان بیا د دریو لوبو په ګټلو سره تر نورو لوبډلو وروسته خو تر رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې وړاندې ده. د دې سیالیو د تیرې ورځې په لوبه کې بیا سن رایزر حیدرآباد، کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې او رایل چیلنجرز لوبډلې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته ماتې ورکړه. که څه هم چینای لوبډله د دې سیالۍ په بایللو سره لا د سیالیو د جدول په سر کې ځای لري، خو حیدرآباد لوبډله بیا په دې بریا سره له پنجاب لوبډلې وړاندې شوه او د جدول څلورم ځای خپل کړ. تر دې دمه چینای لومړی، ممبئی دوهم، ډیلی دریم او حیدرآباد لوبډله څلورم مقام لري.
زمو شخلا آزادی رادیو اوری چلور بجی او چلور درش دقیقه شوی. دا آزادی رادیو خبرونی دا ماشام تر او بجی توام کبی. خوست دا مرکزی حکومت څخه رغلی پلاوی ویلی چه ولسمشر با دی ولایت پخپل راتلون کی سفر که دا پاچاخان نریوال پوهنتون دا بنسر تا برکشیش دی. دوی هم دار از او ویل دا افغانستان حکومت للوری دا غلام خان بندر دا ترانزیت که دو قانونی پروسه هم بشپرده شویده. لسیمی چخه دا نجیب الله الو خیل راپور واوری.
د افغان حکومت چارواکي وایي چې په خوست کې د پاچا خان نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره ځایونه په نښه شوي او یاد ولایت ته د ولسمشر په راتلونکي سفر کې به یې د بنسټ ډبره کیښودل شي. چارواکي زیاتوي له مخکې د پاچا خان پوهنتون پر اکاډمیک پلان کار روان دی او هڅه کیږي چې په دې پوهنتون کې د ساینس، ټکنالوژۍ، ټولنیزو او اقتصادي علومو د زده کړو برخې په پام کې ونیول شي. د افغان حکومت چارواکو یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې ماښام مهال په یوه خبري ناسته کې د خوست د حکومت د رسنیو په مرکز کې وکړې. د چارو د ادارې تخنیکي معین خانوري خان بشرمل د رسنیو خبریالانو او استازو ته په خبرو کې وویل
د پاچا خان نړیوال پوهنتون لپاره څنګه چې نوم ښکاري چې نړیوال پوهنتون ده، خو کوښښ به دی چې د ټکنالوژي په برخه کې، د ساینس په برخه کې او په نهاد کې په ټولنیزو علومو او اقتصادي علومو کې ډېره پاملرنه وشي. نو کوښښ به دا وکړو چې په راتلونکي څو میاشتو کې کله چې د رنبال رئیس جمهور پوسټ تشریف راوړي، د دې پوهنتون د برخې وکړل شي.
خوست د پلازمین کابل څخه د ولسمشر د کړو ژمنو د عملي کولو د ارزونې پلاوی په ترکیب کې د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر نجیب الله خواجه عمری، د ځمکو د چارو مرستیال ګلرحمن توتاخیل، د اسان خدماتو رئیس او یو شمېر نور چارواکي او مسؤلین هم شامل دي. با خبری ناسته که خوست والی حلیم فدایی هم ویل چه د پاچا خان پوهنتون د جوړولو لپاره سیمې وټاکل شوې او په دې سره د دغه پوهنتون په اړه چې کوم خیال و اوس هغه په عمل باندې بدلیږي.
د پاچا خان د نړیوال پوهنتون چې هغه کوم خوب و هغه په عمل باندې بدلیږي، د هغوی لپاره صحیح تشخیص شوې او د هغې لپاره به یو هر اړخیز جامع تخنیکي ټیم راځي چې پرې به کار کوي. اما پوهنتون جوړول او ایجادول دا یو اکاډمیک کار دی، د ولس حوصله هم په دې کې ډېره اړینه ده.
خوست والی د غلام خان بندر د ترانزیت کېدو په باب ویل چې په دې باب د افغانستان د حکومت له لوري ټول مسایل نهایي شوي او یوازې د دواړو هیوادونو پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده.
د غلام خان بندر په اړه باندې د افغانستان د حکومت له لوري هغه ټول مسایل نهایي شوي دي او یوازې پروتوکولونو ته موضوع پاتې ده چې هغه بیا د مرکزي ادارې او انشاءالله هغه د چنګیزاکي دولتونو ترمنځ موضوع ده.
حلیم فدایی زیاته کړه د دې لپاره چې د خوست هوایي ډګر په نړیوال معیار جوړ شي 2.5 جریبه ځمکه 10,000 جریبه ته زیاته شوه او د خار جوړونې او ارزۍ د وزارت لوري ورته رسمي اسناد وسپارل شول. د دې په خبره چې د خوست نړیوال هوایي ډګر لپاره د یو معیاري ترمینال د جوړولو چارې هم پیل شوي چې په لنډو ورځو کې به د کارونو د پیل رسمي پرانیسته وشي. خوست د ولسمشر غنی له وروستي سفر وروسته د د دشمنو د امریکولو د ارزونې لپاره دا دویم ځل دی چې ولور پورې حکومت پلاوی خوست سفر کوي.
په ورزګان کې ځینې خلک وایي چې په د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو ځل بیا جنایي جرمونه زیات شوي دي او همدارس خپل سری وسلوال هم ډیر لیدل کیږي. په دې اړه له ارزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف یولا شرافت راپور واوري.
دا د ترینکوټ ښار دی چې وازی سلور جادي دی او په هر چوکی هم ګام پر ګام لیدل کیږي چې پولیس د ښار د امنیت ساتلو په مخه ولاړ دي او تلاشي کوي. د دغه ښار اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دغلته یو ځل بیا جنایي جرمونه، غلاوی او خپلسري وسلوال زیات شوي. رحیم الله په همدې ښار کې یوه هټۍ لري. دا ازادي راډیو ته ویل چې په ډاډه زړه په دې ښار کې کاروبار نسی کولی او نه هم خپل سر او مال خوندي ګڼي.
د شپې دکانونه بعضې ول سوي دي او دوه درې قتلونه سوي دي چې یو کوچنی هلک و د دیرلس کالو چې هغه په شهادت رسولو. زرواکې ډېر سوي دي، خودسري ډېر سوي دي، درشینۍ ورسره، توپکان ورسره یې، بس نو څه څه ویره موږ لرو د خپل ځان.
د دې ښار یو بل تن اوسیدونکي سانولا نیکزاد هم په ترینکوټ ښار کې خپل سری وسلوالو او د جنایي جرمونو زیاتوالی اندېښمن کړي. د دولت ته خواس کوي او غوښتنه ترې کوي چې د دغه جنایي جرمونو مخه ونیسي، څوک ښار کې په ډاډه زړه ژوند وکړي.
پر دې اړه وله موږ که فکر وکړو زموږ اندېښنه ډېره زیاته سوې ده. غلاوې ډېرې سوې دي، موږ غواړو چې په آینده کې د دغو جنایي پیښو مخه ونیسي. که وګورو په روزګان کښې جنایي پیښې ډېرې زیاتې دي، خو زموږ د ملتي ملي د کارمندانو او د ملتي ملي د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې د دغو پیښو مخه دې ونیسي.
دا اورزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین بیا د خلکو یادی خبری ردوی او وای چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله جنایي جرمونه کم سوي. ډګروال محمد خطاب خنجری وای چې اوس د ترینکوټ ښار د امنیت د راوستلو په مخه یو ګارد ګارنیزون جوړ کړي چې شفایل ور کړي.
شما شاید شاهد ازی باشه که دروازه های ترینکوټ قبلا
تاسو خبری است چې مخکې د ترینکوټ ښار په دروازو کې د ملي امنیت د جنایي د موادی مخدرو پر ضد د مبارزې کسان نه و، خو اوس ما په دروازو کې مارلی دی. د شار پمینځ او دروازو کې مجددي تلاشی روانې کړې. زبر علي سویم چې د ترینکوټ شار امنیت خوندې کړم، نه دا چې جنایي جرمونه زیات سوي بلکې کم سوي دي. دا یادونه ورده چې د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یوازې جنایي جرمونه نه دي چې زیات سوي، بلکې دغه شار له تیرو دریو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو چار چاپیره په 15 کیلومتره کې د اورزګان د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله ماسره کړي او د دغه ولایت شاوخوا 90 سلنه خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
له بلې خوا په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د جګپورو دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په سزا محکوم شوي دي. د افغانستان لوی څارنوال د دوشنبه په ورځ، یعنی نن، د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 جنرالان او د بیلابیلو وزارتونو 9 معینان محاکمه شوي دي. خو د کابل یو شمېر ښاریان موافق نه دي چې مجرمانو ته په وخت او سمه سزا ورکول کیږي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپور واوري.
که څه هم د افغانستان لویه سرنوالی په تیرو 2 کلونو کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د محکومېدو خبره کوي، خو د کابل یو شمېر ښاریان وایي چې عدلي او قضایي ارګانونه په فساد د تورنو چارواکو د محاکمه کېدو جدي اراده نه لري. دوی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې قانون یوازې په ولسي وګړو عملي کېږي، خو زورواکي او حکومتي مقامات ترې برأت اخلي. د کابل ښار 2 تنه اوسیدونکو عبدالله او رحیم الله ازادي راډیو ته وویل چې که عدلي او قضایي ارګانونه دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو د جرمونو او فساد ګراب به نور هم لوړ شي.
کسایی را که مثلا پول دارن، واسطه دارن، اونا سرش بچی تاثیر نداره. کسایی که غریب هستن مثل ما واری سر اونا تطبیق میکنه، پاشون شاید تطبیق سر مخواهم آدو مگی گفتم کسایی که زور دارن امکانات و پول فکر نگرم با اون سرده که رازیم هست سرشون رو تطبیق ده بتانم. کسایی که دیگه زور ندارن، به واسطه هستن، پول ندارن، سر اونا طبعا تطبیق میدن.
او چیزی را که خاصی مردم است، او چیزی را که خاصی ملت و بیچاره و غریب است، هیچ برآورده نشده در همه امورات کاری. اما کسای پول داره که پس خانستان و زراور سن موتر دارن و دولتی استن و برادر عزیز دولا چی گپا تاثیرم نداره. و
یوازې د کابل نه بلکې د کندوز، بغلان او کونړ په ګډون د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې په فساد د ککړو حکومتي مامورینو د نه محاکمه کېدو شکایتونه وکړل. له دې وړاندې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هم ویلي و چې حکومت باید د هغو فاسدو چارواکو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړ برخمن دي اقدام وکړي. دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورت وزارت 2 پخواني مرستیالان، د څرخی پله د زندان مسول، د یو شمېر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخواني وزیر عبدالرازق توحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لوري په سزا محکوم شوي دي. له دې ټولو سره سره لوی سرنولي وای د فساد په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې مهاله د لوړ پوړو افغان چارواکو په ګډون 212 تنه مجازات شوي دي. د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدی د حکومت د حساب ورکولو په پروګرام کې وویل چې یوازې په روان کال کې 14 تنه جنرالان او 8 تنه د بیلابیلو وزارتونو مرستیالان محاکمه شوي دي.
در بخش مبارزه با فساد اداری
دی وای د فساد پوړاندې د مبارزې په برخه کې اوروسه د فساد پوړاندې د عدلی او قضایي مرکز له جوړېدو وروسته کوم کسان چې په دې مرکز کې په سزا محکوم شوی دي 212 کسان دي، چې لړلې وش په تنه د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي دي. همداشان وش په تنه نور ممنوع الخروج او د 28 تنو دندې ځنډول شوی دي.
تعلیق وظیفه شیدان در جریان تعقیب عدلی
د افغانستان لوی سرنوالی وای دوی د حکومتي چارواکو په ګډون قانون په ټولو یو شان عملي کوي او یوازې په 1290 مریض کال کې لوی څارنوالۍ له 2000 ډیرو قضیو ته رسیدنه کړې ده.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د نیمه نړۍ د خبرونه خوګو مینوالو سلام. د نیمه نړۍ د خبرونه د هغون جنو پښوند را څرخی چې د هلک کورنۍ د خپل زوی د اصلاح کولو لپاره ودوي او په دې سره نوې واده شوی ناوی له ګڼو ناخوالو سره مخ کیږي. آیا هغه مسولیتونه چې میندې او پلرونه په تر سره کولو کې پاتې راغلي نوې واده شوی ناوی به تر سره کړي؟
کاسه ایستا چوکته غسره چولای ونان بوایل مز خپل د دسترخوان پر سر وایل ځکه ما اصلاح نکوزه.
له حقوقي او ټولنیز اړخه له بد چلند میډونو سره د نوې ژوند پیلول خزي له کوم ستونزو سره مخ کولای شي او د حل لارې څه دي؟
حل لار دا چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته ورسل شي، دا ډول اولاد باید په دې قانوني شي چې د ستونزو لري.
زما همکاري فرشتي غني په امدي اړه یو راپور هم چمتو کړی دی. د خبرونې په لړ کې لوی وټولن پو سره مرکه هم لرو. خلومړې راپور ته وښایي.
په افغانستان کې د عرف او دودونو لمخې انجلۍ اړه دا د ژوند په هر پړاو کې بیلابیل محدودیتونه وزغمي او د مسؤلیتونو پیټی تر منځله ورسوي چې یو له دې مسؤلیتونو څخه د بد چلند، موتاد، بې پروا او بد عمل میډه سمول او لارې ته راوستل دي. په دې سره ښځه مجبوره ده نه یوازې له هغه خاوند سره شپې ورځې تیرې کړي چې له ماشومتوبه یا په روزنه کې ناغېړي شوي یا د ځوانۍ دوستانو ناسمو کړنو ته څولید، بلکې د هغه د اصلاح او سمونې دند هم په غاړه واخلي. له هغه خزو سره چې مونږ په دې اړه خبرې کړې وای، له واده وروسته له بد چلند میړه څخه وهل ټکول، توهین، تحقیر، د پلار کور ته د تګ راتګ بندول او داسې نور لسګونه دولت او تریخواله یې لیدلی دی. د غزنی ولایت اوسیدونکي امنه هغه څوک ده چې کلونه کلونه یې د خوند بد چلند زغملی دی. هغه وایي شاوخوا دیرش کاله یې هڅه وکړه چې د خپل خوند پر رفتار او چلند کې اصلاح راولي خو ونه توانیده. د امنی په خبره خاوني ان په خوړو کې د مالګې یا غوړیو د کمیدو او زیاتې دو سره هم دا وهلی او ټکولې ده.
خاورم بسیار بدخوی است.
خاون می ډیر بدخوی دی. وهل ټکول کنزا خوې ورزنه کارو. کله کله خوې خواړه پزړنو نو دسترخوان به پوري وه او زبې وهلم. دا سې کارونه کړي چې ویلې نشم. په ژوند می هیڅ پوه نشوم چې څنګه تیر شو. خو اخیو اندرور می راته ویلې چې خښ وچ را واده شوې. خاوند خود یې موږ اصلاح نه کړی شو، ته به یې اصلاح کړې. خو ما چې هر څه کول نتیجه یې نه
ورکړله. لامینې او صمیمیت ډاکې فضا رامنځته کول د ښځې او خاوند د خوشحاله ژوند یو شرط بلل کیږي. خو په افغانستان کې نه یوازې ځینې ښځې د خاوند له مینې بې برخې دي، بلکې عادي ژوند هم مخته نه شي وړلی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې 45 کلنه نجیبه وایي له هرې ممکنې لارې یې کار واخیست تر څو خاوند دی له کورنۍ او ماشومانو سره مینه پیدا کړي، خو بریالی نشوه. نجیبه وایي د وهلو او ټکولو سره سره یې خاوند په جوش اوبو هم سوځولې چې نور یې په چال او چلند کې کار ونه لري.
د درست عمرې د سارا کې وو، د انډیوالانو سره ګرځېد، هیڅ فکر وشي په کور کې نه وو. زما ښځه ستا د ما یوانان ستا د ما لاسو باندې جوش اوبو یې توی کې خامې وسوه. داسې حال ورځ ډېره بدخوی سړی و.
نجیبه اوس په یو دولتي اداره کې د اجری په توګه کار کوي. د هغې په خبره له واده وروسته یې خاوند خپل زیاتره وخت له دوستانو او ملګرو سره تیراوه او د میرمنې او اولادونو نفقه یې نه ورکوله، نو ځکه دا اړه شوه چې کار وکړي تر څو د اولادونو لپاره یې حلاله روزي وګټي.
یو کال، دوه کال، درې کال ځاتې زه مجبوره سم ځاتې مې کېنول. اول مور پلار کېنول، مور پلار اصلاح نه کوي. زاتم خپل مې کېنو زاري مې ورته کوم زر مې کوم د دې ویل ټکل زات لاس واخل وای د ما خوې ده. زات ډیر حال ورځ بعد مې ول زو د ما لاس مات سو، سر مې مات سو، خا مې مات سو. دا څه حال ورځ د نن ورځ پورې دای مرس یو کال یو نیم کال کې لګ زبیا غم سو.
لا بل خو د لغمان ولایت اوسیدونکي علي محمد بیا وای خزي دا ورتیا لري چې خپل میړونه اصلاح کړي. هغه زیاتوي د هم مخکې له واده له کورنۍ سره سم چلند نه کوه، خو چې واده یې وکړ او مسؤلیتونه یې په غاړه شول نو په سمه لار روان شو.
ودونه ډېر ګټه کوي، اصلاح کیږي، خپل کور غم کوي، نه نوې پیسې سره اصلاح کیږي.
تاسو ځواني کې څنګه وایي؟
موږ ځواني کې داسې یو لکه لیوانیان چې کله واده وکړو اله پوښتنه چې دا ځمکه د اسمان ده نه پیدلو. موږ دا دیوال سره جنګ کوو، داسې مست وو چې واده مو کوي اله لار ته راغلو.
که څه هم د ښځو جوړښت عاطفي او ظریف دی، خو په زیاتره وختونو کې تر نارینه او کلا کې او د ډېری حوصله خاوندانی پاتې شوې دي. دوی نه یوازې د کور او کلی د اړیکو ساتلو کې مهارت لري، بلکې زیاتره وختونه یې د میړونو ناسم چلندونه بدل کړي هم دي. صغیره ایواله هم د خوځو څخه ده، هغه که څه هم د خاوند چلند او عمل بدلولو په برخه کې ډېرې سختۍ لیدلې، خو وایي نه یوازې د خپل خاوند په چلند کې بدلون راوستي، بلکې اولادونه یې داسې روزلي چې هیڅوک ورته د نیوکې ګوته نشي نیولی.
بی به ګرځي او راځي به کوڅې ته یې ډب ډب یې پچولې بی بی وایي. مور ته چې ولې دا داسې وکړه، دا څه کار ده چې ماته ناوخته راځي؟ ملګرو سره تللو، منډیوال سره تللو، مې دا شی نه خوښتات، دا د خدای نه غواړم چې شکر ژوندم. اوله ډېر خرابه تېر شو، اوس به ډېر ښه ژوند دی. درې زامن مې دیوه ملور د ټول ورسولي دي. کو هغه کور کې کور مم بابای په نامه مې، هغه کور کې مم بابای په نامه مې کور، دا ټول ښځو د مشرۍ مې او ښه خدمت مې ننګاین دي. کا زامن مې زامن مې چې درې څلور ځل چپ نه کړ سر مې زامن دي راځي اول به په ما چپي.
په افغاني ټولنه کې باور دا دی چې د خپل زامنو لپاره باید ښې او له ټولو اخلاقي اصول سره برابر نجونې انتخاب کړي، خو د نجلۍ لپاره د هلک په انتخاب کې دومره غور نه کیږي. نو که نارینه په کور کې ناسم چلند کوي، ښځو ته ویل کیږي چې تاسو باید خپل میړونه اصلاح کړئ. دا چې د ګډ ژوند د ملګري انتخاب له حقوقي او قانوني اړخه د نجلۍ لپاره څومره مهمه مسأله ده، په اړه د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره شبنم صالحی وایي.
که موږ فکر وکړو که مالک ستونزه لري او دته نجلۍ واده کوي، بخصوص د افغانستان غونې ټولنه کې چېرته موږ طلاق هم یو بده پدیده ګڼو، موږ د نجونو ته ډېر حق دانه ورکوو، او بخصوص که کومه نجلۍ طلاق هم واخلي وروسته له هغه حتی خپله ښځې ورته هغې ته په ښه سترګه نه ګوري، ټولنه هغې ته په ښه سترګه نه ګوري. موږ ول داسې توقع لرو چې یو بل څوک داسې موږ دپاره دې خپل ځان قرباني کړي. حداقل هغه نجلۍ ته وایي چې زموږ زوی دا ستونزه لري، او تاسې هلته ځي هغه لیوني سرسره کار لري، هغه څوک چې رواني لحاظه سالم کس نه ده هغه سره مخامخ کړي. دا یوازې نه چې په خپل اهمیت نه پوهېږي، د مېرمنې په اهمیت نه پوهېږي، تاوتریخوالی وهل ټکول ځینې وخت حتی د مرګ تر سرحده پورې د حالت رسېږي. یعنې دا په خپله د تاوتریخوالي اساسي لامل ده. دې ټول ته د جزاګانې ټاکلې دي، هم د هغه د حبس په شکل ده، هم د نقدي جزاګانو په شکل باندې. یعنې قانوني حل لار ورته لرو، ولې موږ اساسي ستونزه په تطبیق باندې.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسېږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې ودربولم،
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
تازه واورو چې خلک تر واده وروسته د نارینه وو د منفي عادتونو د اصلاح په اړه څه نظر لري.
نو متصلاد د لغمان ولایت سودین کوم کله چې هغه والدین نشي کوله چې هغه اصلاح کینو، یو وړه جنۍ چې خپل هغه هم نه وي ژوند لار ترغلی، او هغه څنګه کولای شي هغه اصلاح کینو؟ دا هغه ژوند هم تبا کیږي. خواندې د اول نه صحیح نه تربیه شوی، نو ځکه په دې باندې نه پوهیږي چې د خپل سره به څه رقم رفتار وشي، او کله چې د هغه اولادونه بیا نړۍ ته راځي هغه نه پوهیږي چې څه رقم یو خپل روسیږي، نو کمال یو کورنۍ له منځه ځي.
احمد شاه وطنجارم د کابل ولایت سودین کې. دا خبر هو حقیقت ده چې مېرمنې د ځوانانو په ژوند کې ډېر زیات مثبت اغیز لري. انسان ته نږدې کس خزوي خپل مېرمن، او ډېر زیات هغه ته محبت وسره کوي، نو دا هغه هر خبره مثلا کولای شي خاوند ومني او هغه د بدلار نه مني شي.
خوګوردونکو د نظر خوندن وایي چې د هر چا د کړنو او چلند ریخه د غوي کورنۍ روزنی او ټولنیز اړیکو ته ورګرځي، خو کله چې په زینو کسانو کې ناسمې کړنې وینو، د سمونې دنده د چا په غاړه ده؟ د خاوند د ناوړه چلند سمولو په برخه کې ښځه تر کومه حده قرباني او څومره ګټوره تمامه دی شي؟ د دغو پښتنو د ځوابولو لپاره زما همکاري فرشتې غنی له ټولنپوه او لیکوال انور وفا سمندر سره خبرې اترې کړې دي چې ستاسې پام ورته راړو.
د
ډیره مننه ښاغلی سمندر چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې کوم چیرې په دې راته وغږیږي چې ولې ځینې کورنۍ د دې لپاره چې ځوانان زامن یې ناسم چلن کوي هغوی ته واده کوي تر څو هغه اصلاح شي؟
که د اولاد په کړو وړو کې د اولاد په چلندونو کې ناانډولۍ لیدل کېږي یا په اصطلاح بد اخلاقي لیدل کېږي یا بې نظمه وي اولاد یا له کوره په تیښته وي، نو د دو حال یوه حال په دې کې نه ده چې د دې لپاره کورنۍ ژوند ور جوړ کړي. ځکه که نور انسانان لږ ماده وي د واده کولو لپاره، دا ډول انسان هیڅ نه ده ماده.
د دغه کار منفي اغېزې په ټولنه او د افرادو په روان باندې څه کېدای شي؟
دا د یو ډېر خطرناک غچ اساس کېدلی شي. د دوی چلند له خپلې کورودانې سره واوړي، دوی ورو ورو هغوی ته په یو غضب بدل شي او شاید هم ډېر وړ شی بهانه کوي په ډېر غټ بد غچ لاس پورې کړه، حتی د هغې د ژوند قصد وکړه.
ښاغلی سمندر، که دا هم راته ووایي چې په خپله د هلک او نجلۍ کورنۍ او مشران د دغو کسانو پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
کله چې پلار مور ګوري چې د اولاد په کړو وړو کې ناانډولي ده، بې نظمي ده، چلند یې ناوړه وي، نو دا پلار مور باید ومني چې اولاد یې یوه رواني ستونزه لري، یوه دروني ستونزه لري، یوه فردي او شخصي ستونزه لري. دلته حل لاره څه ده؟ حل لاره دا ده چې دا ډول اولاد باید ډاکټر ته وروستل شي. دا یو. دویمه خبره دا ده که چیرته د دې اولاد د ستونزو مشکل کولنی وضعیت وي، د پلار مور کړنې وي، دوی باید په خپلو کړنو کې تغیرات راولي. دوی باید دا ومني چې دا غم دوی کرلی، نو ځکه باید دا غم دوی خپله وریبي.
که چیرې په پای کې دې ټکي ته هم اشاره ولري، هغه ښځې او نجونې چې د دغه برخلیک سره مخ کیږي څنګه رفتار غوره کړي تر څو خپل خاوند اصلاح کړي یا د هغه په رفتار کې اصلاحات راولي؟
دلته دوه ټکو ته اشاره کوم. یو دا چې زما په باور مینه د ټولو ځواکمنه انرژي ده. ښځه د ښځې ښکلا، د ښځې لطافت، د ښځې اوښکې، د ښځې یو لیدل، یو نظر، دا کولی شي غرونه ذوب کاندي. نو دوی خویندو ته زما مشوره دا ده چې دوی کوشش وکړه پرته له دې چې له بل شي نه کار واخلي، فقط خپل مینهګر زړه په کار واچوي. خو که بیا هم د دوی له ټولې مینې سره دوی مینه نه ویني، دوی کرکه ویني، دوی د غچ احساس ویني په مقابل لوري کې، بیا نو دوی کولی شي چې د خپل ژوند لپاره نوی تصمیم ونیسي پرته له دې چې ژوند د فاجعې پر لاړ شي. بیا نو ښایي دا ده چې په ډېر خلوص، په ډېر آرامه ژبه لارې سره بیني شي.
درنو اوریدونکو، په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې وه او ما سهار ګل میرزي درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله ملشه.
غنن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن، غنن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن، غد تن کای مینی، غد تن کای مینی نغ مراتا غگیگی نن، غنن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن، غنن سبا راتا مخکی مخکی کیگی نن. اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگ اشاری راتا سم اشاری کوی، بھاگ خندا گانی دی، بھاگ خندا گانی دی، ولا رات خندی گی نن، بھاگ نن سبائے راتا مخکی مخکی کیگی نن، آغا نن سبائے راتا مخکی مخکی کیگی نن. دروغ قسم نو دی دروغ حقد دروغ قسم نو دی دروغ حقد دروغ قسم نو دی دروغ آغا انتظار دے آغا انتظار دے توری شپی دی چی ورونی گی آغا نن سبائے راتا مخی مخی